شي دا مشال ویډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی روان خبرونه کې د سر موضوع د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته په سفر دی او د غلطکی د قربه هواد او د ایران د وزیر خارجه د دواړو یو خبري غونډه شوې ده. دین پس ملاقاتونه شوې دي. په دې اړه باندې بدلته راپورونه وړاندې کوو او نیک پنې غوډه حال مورو. د دین علاوه نور راپورونه هم شته. خو اول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. ایران او پاکستان یو بل ته د ورپی خو غواخونو د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نو وخت تر عنوان لاندې کانفرنس په نن مازیګر په کابل کې پیل شي. ایران سلورو کورد ایرانیانو ته د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسي ورکړه. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي د پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه ملاتړ کوي. خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښته او پر ضد به تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه موقع رسنو ته وویل شو چې دواړه خواوې د امنیت ټینګولو خپل منځي تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره په یو شمېر اقداماتو سره شوي دي. په دې اقداماتو کې د لوړې کچې د یو مشاورتي میکانیزم جوړول، د خپل منځي کشالو د حل لپاره د فوري رابطو په لړ کې د ایران په زاهدان کې او د پاکستان په تربت کې د دوو چارواکو ټاکل او په سرحد دواړو خواو ته د ځایي خلکو د روزګار لپاره بازارونه جوړول هم شامل دي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبدالحیان به د پاکستان لګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له مشر جنرال آسیم منیر سره پر امنیتي مسایلو وغږیږي. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوې دي. د مټه تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر اس اچ او شریف الله خان نن سحر مشالې لوته ویل چې پرون ماسپخین د لاکو کار خور نومي کلی کې په کور دننه یوې خزي خپل لور او یو هلک د غیرت په نوم وژل دي. د پولیسو په وینا دغه خزه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاته وی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د پولیسو په مدیت کې د قاتل پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنه پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنه قانوني جرم دی او پکې ککړو سانو ته د مرګ سزا کېدای شي. سوات کې وخت په وخت د غیرت په نوم وجنې کیږي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 ویشغړي نیولي او د دوی پر جلسې وخت کې بیان کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشالې ډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دوائی د ټولو سیاسی ګوندونو لخوا انتخاباتی کمپاین روان دی. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اول نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و. خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
خود کراچۍ پولیسو مشال لیډیو ته ویلی چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیسي زخمیان کړل. پولیسو داوا کړی چې دوی د امنیت لپاره ولاړ و. خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی له ګوند سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپاینی جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یوې جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په نارامه بلوچستان کې د لږو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوسانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی. خو په تېرو وختونو کې یې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. د ایران عدلیه وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن سلور کورد ایرانیان پانسي کړل شول. د ایرانی عدلیه لخوا ویل شوي په محمد فرامرزي، محسن مظلوم، وفا ازبار او پژمان فاتحي باندې تور و چې په اصفهان کې د ایران یو دفاعي مرکز ته د بم کې ښودلو په منصوبه کې له اسرائیل سره مرسته کړې وه. دا سلور واړه کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول شوي وو او هم د دغه کال په سپتمبر کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د بشري حقونو ادارو په وار وار په ایران غږ کړی چې د خلکو پانسي کولو لړۍ دې بند کړي ځکه چې د مرګ له سزاګانو سره د مخامخو زیاترو کسانو پر ضد په سیاسي بنیادونو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د اوکرين د هوائي دفاع اداره وايي نن یې د روس هغه اتر ډرون الوتکې غورځولې دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د هدف په نښه کولو لپاره الودول شوې وې. د یادې ادارې مشرتابه همداراز ویلي چې روس نن د اوکرين په خاوره د یو سکندر ایم او دریو اس درې سوه میزایلونه برید هم کړی دی. په عین حال کې د روس د دیارو سلاول سیمې ګورنر میخایل بفریف هم ویلي د روس هوایي دفاعي نظام نن یو اوکرايني ډرون الوتکه غورځولې چې په یاد سیمه کې د تیلو پاکولو په یوه کارخانه د برید لپاره الودول شوې وه. د تیلو پاکولو دغه کارخانه له ماسکو شمال ختیځ ته 2.5 کیلومتره لرې ده. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا مهال د پاکستان په دوره دی. آیا د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ رامنځته شوی دی د دوی به اعتبار بیا بحال شي؟ یو څېړونکی اعجاز خټک وایي
البته دادا تعلقات ما خیال سوخی سے دلو مکہ سے نہیں کیرے مکہ میں گئی اوبل بانے با چڑے رمینا نوا کنٹرول کے بے تعلق خپل ورانا تاتلا.
په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پلویانو باندې پولیس لاټي چارج کړی. یو د پی ټی آی مشر وایي
ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم هغه جوبل شوي دي او په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دي.
په راتلونکو ټاکنو کې د کورمې د ولس سره غوښتنې دي
کله چې تا امن دے الته ترقی دے سه امن نشتا دے علاقہ ویرونه دے الته ترقی سره څه شو چوک سوچم نشی کوله.
په چمن دروازه باندې د یو سل وو ورځونه پرلت روان دي. د دغه احتجاجي پرلت دغل تکي په مزدورانو باندې څه اثر دي؟ یو مزدور وای
موږ په ورګار نشته دغه لغړ ټوب چې مسار ګمبه کړي مختن ګمبه دغه په چول شي نه پراوړي موږ ګور چې دېشته په زر مطلب دې نه
کبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا مهال د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان په سفر دی په اسلام آباد کې دی. د دې مخکې یو خبري غونډه ته وینا هم کړې و. دا غي پاړه باندې به هم تفصیل درکو. خو دا مهال د موږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. دا غنه پښتنه کوي چې امیر عبدالحیان په دغه هیواد کې چې کوم خبرې کوي چې سیاسي او چې کوم پوځي مشرتابه ده لوړ پوړي مشرتابه ده دغه سره ملاقاتونه کوي. طاهر خان قدرت وی چایا دغه ملاقاتونه شوی دي.
ډیر مننه تاسو او سلام تاسو ته تاسو او ریدونکو ته. نو د ملاقاتونه وزیر اعظم سره او د فوج مشر سره خو په پلان کې وو او په خپل باندې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر با وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره هم لیدل کی. خو تر دې وخت دغه ملاقاتونو په اړه باندې د حکومت لخوا او د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا تر اوسه پورې جزئیات تفصیلات بیانونه نه دي جاری شوي. نو هغه ته ولیک انتظار کې خو د ملاقاتونو چې کوم وخت وو هغه نن د مازیګر او د ماسپخین نه پس دغه نه وړاندې بیا دلته په اسلام آباد کې نن سهار چې کله د ایران د خارجه وزیر راغلی وو دغه وروسته بیا یو په یو ملاقات شو د پاکستان نگران خارجه وزیر سره. وروسته بیا د وفود په سطح باندې هم غونډې شوې او خبري ناسته ګډه شوې وه د دواړو غاړو د دواړو خارجه وزیرانو لخوا. او په هغه کې چې کومې فیصلې شوې وې دا هغه دوی تفصیل لګ ورکړي وو دواړو غاړو. او په هغه کې ټول نه مهمه فیصله دا وه چې کوم دا د ترهګرۍ په موضوع باندې د پاکستان او د ایران دغه لنجره پیدا شوې وه چې په 14 جنوري ایران حمله کړې وه بلوچستان کې په پنجګور کې او ویلو چې دی جشردل په نامه باندې دغه په نخښه کړې ده د پاکستان جواب له بهرال هغه د پاربوس دوی په تربت کې او دغه رنګ په زاهدان کې به رابطه افسران ټاکل کیږي او هغه په دې موضوعاتو باندې یو بل سره په
تعلقاتو گنی د امیر عبدالحیان دا دورہ او بیا دا ملاقات د دین پس څنګه چې تاسو وایئ چې د پوز مشر او وزیر اعظم نگران وزیر اعظم سره ملاقات هم دی، نو دا به یو نمایشي ملاقاتونه یې کایا تاسو غنی چې دا د دې چې کوم تصویرونه یاغه پانګریزه کې ورته اپټیکس وي چې دا راخکار شي، نو دا به هم د ولسونو ترمنځ یا د هیوادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فضا نرم کی ته ما خوشتا زکه چې
لے شی وی شپاڑسم جنوری پاکستان پاتلسم جنوری جواب ورکړ نو سفیر پاکستان خپل د ایران راوبل د ایران سفیر ته هغه چې هغه تهران کې نه راځي هغه حالت خو نه دی، سفیران هم واپس را وشتم د جنوری باندې او د بهرنو چارو وزیر ته بلنه ورکړه پاکستان خارجه او دیم راغی او نن بیا چې کړه خبري نه استوا نو د ایران خارجه وزیر دام وویل چې د ایران ولسمشر ته صدر تر پاکستان لخوا د سفر بلنه ورکړی شوی دا او د وی چې د دوړ غړ دا اتفاق کوچ غم ډیر زر پاکستان ته سفر وکي، نو تر حد خو د تعلقات وړي کی چې وی هغه نارمل حالت تر راغلی دی، خو چې کوم موضوع باندې اختلاف راغلی او چې وسلوال ډلې پاکستان وی په ایران کې دي د دې مخالفین او ایران وی پاکستان کې، نو ګمان نه کوم چې دغه مسله دومره زر حل شي. تاسو به یاد وي چې څنګه دغه حمله وشوه، دغه وروسته بیا پاکستان وی چې نه هم مزدوران هغه د پاکستان د بلوچستان د سرحدي سیمو څخه ایران ته دی دا وی چې وتښتول شو او ته وجل شول، نو لکه دغه مشکل دی چې دا ګومان نه کوم بل ګوره تاسو چې شوړه در خبره کوو نو دا لکه دا جوړ شو او بیا دغه نه پس د مسلې شته او ایران مخکې سوره پاکستان ته غواخونم کړی دی ځکه چې په ایران کې کله حمله وشي خاص کر په بلوچستان سیستان کې ناغي پاکستان ته کوته نسی چې ردی وسوال مخالفین دالت نه یار غلی او یا واپس لاړ او د رنګ پاکستان دا خبره کوي، نو ګومان نه کوم چې دې البته هغه سفارت
تعلقات لنډ غوته طاهر خان کرا ته وایي یو خبر راته روښانه کوي. په دې خبري غونډه کې یو خبره شوې ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا خبره وکړه چې موږ په دې باندې موافق یو چې دا مسلې یو درېمګړی هیواد موږ دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خرابوي او ادوار خرابوي، خو نوم یې وانه غست
نو ګوره د ایران خو یو موقع پاتې شوی دی، هغه اکثر امریکا نو مخلی د امریکا اشاره کوي خو هغه چې کله بیا خپل ملک اکثر داسې خبرې کوي نو دغه یو ځینې وخت کې حساسیتونه ځینې هیوادونو مشرانو لري چې هغه په دریم هیواد کې کله وي نو بیا دغه رنګې نمونه د دریم هیواد اکثر نه اخلي، چې کوم روایت مونږ ګورو پاتې شوی دی مونږ د خارجه وزیران راځي یا نور مشران راځي نو اکثر خو امریکا باندې دي تور لګي چې دا دی، خو بهرحال دلته خو نوم وانخسته او هم دغه وویل چې پاکستان او د ایران تعلقات دغه رنګ وو چې لکه مشکل پیدا شونه ډیر زره هغه واپس خپل خدا دا وویل دا دل چې د ایران او د پاکستان چې کوم د پوله دا پاغي باندې دغه ځای کې مشکلات شته وسلوال خلک ته موجود دي او هغه دوی چې د مسلو
موضوع پاکستان او ایران خارجه چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وینا هم وکړو، په دغه غونډه کې دوی د مختلفو موضوعاتو باندې د خبریالانو د پوښتنو ځوابونه ورکړه. په دې اړه باندې څېړنکاران څه نظر لري، د پاکستان ایران تعلقات دا مهال په کومه کچه ولاړ دي؟ په دې اړه باندې د اسلام آباد نه راشد خټک
دا پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پرس کانفرنس ته ویناوې وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریا ملک په خوخه کوي. د پاکستان وزیر خارجه ویل چې دوی د انتخاباتو نه پس ته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړې دي. په 10 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د جوابي حملو نه پس د لومړی ځل چې دواړو ملکونو په داسې لوی سبیا یو بل سره خبرې کوي، اگر چې سفارتي اړیکې څو ورځې وړاندې بحال شوې وي. خو ډېر تزیانګران دوه ورځې وړاندې د ایران په سروان ښار کې د نهو پاکستاني مزدورانو وژل خطرناکه پیښه ګڼي او وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا که داسې پیښې نورې وشوي نو دواړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدلی شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنگ نه کوي، خو د دې پیښې نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دی واقعی خو پتا نه لگی ویلې وای مونږ نه دی کړی، خو البته دا دا تعلقات ما شاله سو فیصد رو مکه سے نشی کړي مخکم گئی یو بل باندې به چړې رمینا نه وا او کنټرول کې به تعلق خپل ورانا ساتلا خپل اصطلاحی او کنټرول کې ساتلو. هغه سره یاره دا وا چې هغه یو بل باندې به ځل نو عملو کوي کتاب او سې ډیر زیات ورانه خو ډیر زیات ورانه نه شو او بیا هم زه ګرم چې مخکې غونډه به نه مخکې نه به یو بل ته لږ زیات الرټ وي او زیات به شکوک وي په یو بل باندې به ډیر باور نه وي.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک په دې نظر دی چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نه ورکول پکار. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں. حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارش مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخی اڑی کی وسطو. پاکستان اور ایران دوارو تا پکار دیش پا خپل خپل ملک ترگری ختم کریں. مونگ تا روز ادا کار نہ دیکھڑے اور دارا تشویش خبر ادا. زما خپل خیال دارش پاکستان در حقیق پر پرمختگ نشی کری ترسو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخی اڑی کی اور تجارت نوی شروع کری. کنن زمونگ دا ہندوستان سر تعلق خوشی نو پاکستان دا 15 بلین ڈالر تجارت مرکز جوڑے گلی شی.
جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکے.
اسلام آباد کے دا ڈان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلومو وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک ګڼي او وایي چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي. د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو سٹیٹ لیول پر ہوا.
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے وہ خواہ پر ریاستی سویہ ہوا اور زر حل شوا وہ دا پیخا خطرناک رہا زکر چدانا معلوم ہوگی چکا ان کی سوک تھی دا دی غیر سرکاری خلق کو پیجنگلی پکار دا اور پدے کے ہم دیر زمواری دا ایران جوڑی گی زکر چھ پیخا حل تشوی دا خو بیا ہم دا دوی وزیر خارجہ دلتے دے اور زمونگ دا وزیر خارجہ سر خبری کری نو دا دی ثبوت تا چدوارا حکومتوں نے سر تعلقات خراب اول نہ ہوئے.
دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکې خرابېدو سره په ټوله سیمه کې ګډوډي جوړېدلې شي. د په دې هکله مشال لډیو ته وویل،
دواړه ملکونه آئیډیالوجیکلی ڈفرنٹ دي. کنه وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی هم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی. حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز وی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی ان کہ دا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کنا انو اگے لبا دا مذہبی رنگ ورکول ڈیر زیات آسان چی او پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے با یو ڈیر لوے مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی. خو بدیر ٹول سکے زیادہ چائنا رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنا ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دے تھرو ڈپلومیٹک مین.
دا پاکستان او ایران ترمنځ د یو ارب ډالر تجارت کیږي او اوس دواړو ملکونو ترمنځ یو تړون شوی دی چې د دې تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسوي. په 2010 کال کې پاکستان د ایران نه د ګیس اخیستلو معاهده هم کړې وه او ایران د دې لپاره 980 کیلومتره پایپ هم لګولې دی. پاکستان په خپل حدود کې په دې کار نه دی کړی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د فروری د 8 د عامو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو امیدوارانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنورۍ په 28 د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړي. البته په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې دا جلسې ځکه له سره ونه شوې او یا هم کمرنګ وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس دریځ لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون 1/1/3 دفعه لګولې وه، نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي دوی سره ښکارا زیاتې روان دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 28 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنه لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنز انختی 100 ساعته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کې بیون کې ګیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړې. د کراچی خار د ختیځی ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته ویل دوی پر اتلون کې انتخاباتو کې د پرخه اخیستون کې کاندیدانو سره پر امنا لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو خو پولیسو ایلار ونیوله. امیر حمزه وای د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړی دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټولو سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورکړی دی اور بل طرف تن د کراچۍ په خار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول پاغې شیلنګ کول پاغې لاټي چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانه اور ماشومان هم وو هغه جوبل شوي دي اور په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو ایف آی آر هم کټ کړی دی.
امیر حمزه زیاته کړی چې د دوی د 15 زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړی دي او مقدمه پرې هم درج کړی دي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. بیا د شپې نا وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پوری کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکي ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي. داوی د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستی وه خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي. د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ټی آی د تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې لدی وړاندې د پی ټی آی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده او پی ټی آی ګوندوای یا د ویب پاڼې د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15 تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8 په پاکستان کې به انتخاب د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبی ځل په آزاد حیثیت په بیلابیلو نښو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نښه ور نکړه. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورېدل چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړی، دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او له خلکو سره د پرمختیايي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کاندیدان یا امیدواران پر خلکو ګرځي او رای غواړي، خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورغزی په دې اړه د کورمې د ځینو کسانو سره خبرې را لېږلې.
سید صبیر حسین، کورم ویلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. مو رتون کے مینی ایم فینا دا تو کوتی چ دوی متوال اول کور امن بوندی و کی زکت کله ایمو کرما پ امن شولا نو یقینا دی تا خود بہ خود ترقی رسی او دی سارا سارا لکمت ایجوکیشن کے ډیر زیات مسلی دی پ ڈسٹرکٹ کورم کے نئی یونیورسٹی تا او نو میڈیکل کالج تا ای سارا مودا کوم سپتال دے دا چون کی اپگریڈ نہ دی وای واڑا بیماری یا مودی جی نہ پشاور تچو ایمو کوم پسمان دا لکا دے او ډیر غریب لکا دی کی بد سپتال اپگریڈ شی خو مو ټولو نہ
پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوئی دا امید لگی سیرا دا کم خالق دا کم نمائندگان تو منتخب شی قومی اسمبلی تا صوبائی اسمبلی تا روشی نوئی با دا مو کڈوالو متعلق کی خصوصی توگا باندے با کوشش کئی مو پسے پورا با عزت طریقے سرا او په خپل حقوق سره به خپل خپل علاقو ته واپس بوتپلی دې پر پر کوشش کوي او دې پر پر دې مهنت کوي.
زه حبیب الرحمن د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز ډایریکټر پروګرامز کار کوم. به حیثیت ایجنسی څخه د امر جنگ وشو نو دا 1000 ارب روپی څه دې دوه تلاس کول د پاره ملوي اولین فند څنګه به هر کولې 1100 ارب څه دې دو لګي پروس کول سکوم ریډینګ او هغه صرف 34 ارب لګي دلیو د بکی پیسې مون یو قسم واپس غونډې لوري نو دا هغه کرونی چې په دی باندې د مو فاندینګ ریس شي. دویمه خبره دا چې تو کوم څه دی هغه په تیارو کې ډوب دی او هغه ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی دوه لپاره پالیسی میټر ڈیولپ شي چې هره مو فلانی 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 ځایونو کې اے کیټګریز سکولونه او کالجونه او هسپتالونه په کور دی او فلانی 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 ځایونو کې بی کیټګری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنټیشن څه به د لوکل ګورمنټ کوري او څه به د پروینشل ګورمنټ کوري نو هغه به بیا کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند پرون د جنوري په ویشتما بلکې بل ورځ خپل انتخاباتي منشورونه خبره کړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی غونډه ته ویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دي. هغه زیاته کړه چې ګوند انتخابات وګټل نو د بجلی د فی یونټ بیا به ښکته کړي. پیپلز ګوند بیا په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک ترڅنګ د پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. تفصیل راشد خټک نه.
په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونو د خپل خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوه هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ویلګل بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي ځکه چې پاکستان د IMF نه د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپل خوخه نشي جوړولی. بعد که دان روز پانے دا اقتصادی چارو ریپورٹر مبارک زیب خان پدی حق مشال لڈیو تو ویل
اکنامک پرسپیکٹیوز کی دی دوانو مینیفیسٹوز تا گورو لکدا دا دیو بیسیس چی کم دی نو آغا کنفرم ندی لکا آغا پس فیکٹس مانی بیس ندی آغا منتلی و کوارٹرلی چی کم ایڈجسمنٹ کی گی نو آغا مکمل مسلسل روان دی او ٹیرف ام دونا زیاد کو او دا غیب باوجود ہم زمانگا سر کو لڈیٹ چی دے دا اکتوبر اپوری 2.6 ٹریلین روپیز دے نو دا دام را غد ڈیٹ سر با لکا دا ریلیف تا سنگا اور کزی کچی ستا 70-80% خلق چی کم دی نو آغا فال کئی دا 300 یونٹ اپوری دا ماتا سی یو پولیٹک سلوگن کاری لکه د دې ریالټی سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپل د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو لپاره د مشال لوی پښتنه داسې جواب کړه.
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کېږي نه د هغې دپاره څه پلان شته. که موږ سیاسي ګوندونه ګورو هغه زیاتره په نارو باندې راځي خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل شي د دوی هغه فکر هم بدل شي.
ډېر تجنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په ملک کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
چکل ہم تو ویل فیئر کے بیا سٹرونگ اکنامک ڈیسیژن تے نہ شارش دے نو دے بجلی اگ پراپر قیمت اگشتے شنو ایک تو بیا سبسڈیز ور کے او مختلف شینو کے نو دغه دو پارٹی دی چ دوی تو امید کی دے شو خوب دا ټول ڈیپینڈ کئی چ تا سو پورے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ دراغلی یو پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او بقلار کینی بیا ډیر سکے دے شی او کو دغه نو او پوسٹ پولیٹیکل ٹرمائل شروع شو کم چ زمونګه په تاریخ کې دوه درې داسې واقعات شته هغه به بیا زما خلک ډېر خطرناک.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. په انتخاباتو کې تر 1300 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ستاسو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي له پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه یې ملاتړ کوي خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دي او پر ضد به یې تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوي دي. د مټې تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر ایس ایچ او شریف الله خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپښین د لاکو کارډ خوړ نومي کلي کې په کور دننه یوې ښځې خپله لور او یو هلک د غیرت په نوم وژلي دي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی پر جلسه یې وخت کې بهیونکي ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 23 د پولیسو سره د نښتو لږ وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کېږي خو پولیس دا تور ردوي. د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وایي په څرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8 کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یو جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت ته خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په ناارامه بلوچستان کې د لږو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوڅانو د نارضایتي کولو سبب شي. د ایران عدلی وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن 4 کورد ایرانیان پانسی کړل شو. د اوکراین د هوایي دفاع اداره وایي نن د روس هغه اته ډرون الوتکې غورځولي دي چې د هغه هیواد په 4 سیمو کې د هدف منعه کولو لپاره یې پروازونه کول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو د خبرونې په لور. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوې او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبې د ورځې نه وخت د جنوري په 28 نیټه شوې د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخت شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو. موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوی تورونه بے اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلې اقدام وکړي. گریگوری امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي. د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دی چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه برید تروریستي بللی او د غندنې تر څنګ ویلي چې د خپلو پولو د دفاع په ټینګښت کې به له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. عمان مخکې ویلي وو چې دغه برید د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریې په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوی. که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دغه برید سوریې پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزو تام پکې دیره دی. اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی. دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي. په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره دیره دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اس مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالي موضوع ته راګرځوم. که څه هم د دوه غونډې ته د وربل شو خزو نوملړ تر اوسه رسنی شوه نه ده، خو د خزو د حقونو پر شمیر فعالان وایي هله لري چې په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمن شوی خزی د غونډې ته وربل شي. دوی په افغانستان کې د خزو سنی وضعیت ته اشاره سره ویل چې د محل په افغانستان کې خزی تر ټولو زیات زیانمن دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان په اړه دوه غونډې ته چې ټاکل شوې د فروری په 13 جوړه شي د افغان خزو مدني فعالانو یو شمېر استازي هم بلل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه غونډې څخه چې د فبروري په 13 جوړیږي د افغان خزو او د حقونو د فعالانو تمه یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه خزی وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوي دي. د سیاسي چارو او د خزو د حقونو فعالې فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري به وبلل شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي دا به یوه سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلېزه غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورستر بلې مخ په خرابې دوه دی. یو مېرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی. طالبان هر لحظه کوټې ته راننوتل، وهلم یې په ربړې پایپ سره، هره شېبه یې وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې. زما له چیغو سپکاوی خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو مېرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده، دوی خندل او زه یې هره شېبه وهلم.
یو مې خندیدن، باز هم لته کوب میکردم.
خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې او ویلي دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشې شوې دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په 11مه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیر شکار ناشتي. د چمن پر لټ درینی مې میاشتې پوري شوې دي، خو لا هم دا غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزه شرط لګیدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورزنی مزدورۍ کوونکي پانډیان د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلې دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بل هیڅ لاره نه لري. پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولي تر تړل کېدو وروسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي. دا به د بوریوال کاکړ په دې راپور کې وره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي، نو ورسره د دخل ګو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه ستا او نه هم زراعت ستا، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله و چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو باندې بنده سوی ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګار سوی کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوی دی. دویل کوریا پولی تصویر مده او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار نه استي.
مقصد په کور کې ډیر لستانه یې، زمانو فاميلي ګرځي ډیر لستانه یې، پر دروازه باندې موږ لغړټوب کاوي، چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 500 500 300 دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې. موږ بل روزګار نشته، دا غلې لغړټوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به په هغه بچول شي نه برا وړې. زمږ کور چې دېشت په زره مصرف کوي د میاشتې گزاره کې چې لږ مخته سي دی لک په مصرف کوي.
باز محمد ویل چې دوی د پولی لټړل کې دوه راهیسی خپل بچت کړي پیسې خرج کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته ویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستې او اوس ور باندې د آمدن د وسیله تړلې ده.
دا فلور میاشت کېږي مونږ بیکار ورته ناشې مجبورې قسم دین په قران تی په تناره والا ته ډوډۍ په فور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړې دي مونږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا دا ما د ځان سره وسټک لیکلې دي یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کاسو خو اوس د پولي تړل کې دوله کبله دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اخته دي دغه څخه او زه بیروزګار یم اوس بس کو نو خو وړ کې یو مور پلار خوند دي یو وړ کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دي په دغه سره می کړی دي سبا یو تاریخ تیارم بس اوس هغه هم د تاریخ دی هغه هم در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض می کړی دي اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکی محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا داس نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناشې یا یو لک پنځوس او شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم ګزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزې شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پل اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکنه نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو سواد کې د تیرو دریو ورځو راهیسې په غرونو واوري ورېدلې او لاندې سیمو کې بارانونه هم شوي چې ورسره وچکالي ختمه شوه. دا په سګنې ژمي کې په سواد کې لومړی واوره ده. په معلم جبه کې واوره اکثر په نومبر یا په دسمبر کې کی خو سخت کال د جنورۍ په پای کې شوي. البته د سیمې خلک په دې وجه خوشاله دي چې د سیلانیانو تک شروع شوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلم جبه ته ورغلی او هلته د سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړي.
دې وخت کې زه د سوات په ملم جبه کې یم او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واوري ورېدلې دي او سوريږي باران نوم شوی دی سره خوشکسالي چې دا ختم شوی ده. ملم جبه کې ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دراوستل دي د سیل لپاره. دنه پښتنه کو د موسم په اړه باندې او د دې ماحول په اړه باندې. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
په پیجنګلور سره وکي
زمانوم حضرت علي زما تعلق د منګوري سره دی. نن مې د دې ماشومان سره راغلی ما نن دویم ورځ د سوات د په غریز سیمو کې واورې کېږي. نو نن موږ ملم جبې ته راغلي وو. دا زموږ د منګوري خار سره ډېر نږدې باندې دی نو خپل واړه مې راوستلې د ښه انجایمنټ کې او ډېر ښه واوره شوې ده. ملک چې ده د علاقه چې ده ټوله سپینه پراته ده او روډونه هم ښه کولاو دي. میلمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلک د دې واوري د خپل او د دې لپاره راضي او د دې د پندوس کېږي.
دا خوشحالي او عمومن به منم جبه کې په دسمبر او پرګي بعد یو کې په نومبر کې واوري کېږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه. نو سوې د واوري کې دوسر به اساس انتیاګان نشي.
اصل کې خبره دا ده چې د بارانونو نه نشي او واوري ډېر لکه لیټ ټایم کې وشوي. مخکې به واوري دسي وشوي چې هغه باندې وسپینه سلې رااله. نو دا واوري ډېر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډېر زیات دغه موږ خو بیا مو وس دا د چې دا کم واوري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا بوچته شي. دا به کم اس کم د دې سره ډېر ښه فائدہ وشي علاقې ته.
ما شومان سره خبرې کوو په دغه اړه باندې. ما شومان نغري دي او دوی چې دي نو واورو باندې یو بل ولي
او خوندونه تیاری او چو تر تخپل نو مو یا او د کم زین راغلی او سونه وورو نه دی خوندونه واغسل
زمانه فریال نوم دی او زو د منګور نه راغلی او او مون پکړې شي مزي وکړي او خوند پکې واغسته
محمد
مزمل
دستانی خود اچھے کرتے میں دلته کې اوریدونکو مونږه د بلم جبکه د روټ پغاړی او یو ریسټورنت یا خوراکونه چې جوړی دغه سره یو دنه پښتنه کوي چې واورو شو د سبره خوشاله دی ومن په نومبر کې واوره کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره ده تر سره خپل په جنګلو کې ساسونوم دي
زغه سرجی د بلم جبې شې دن کمه نو سیدان یو بختاله منوم دي
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم جی
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا ورج کړو شي مل مرشي زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټي
څه کال ور ورستو شو لیټ شو نو
بس یي ور لیټ شو مل مانو جوم کم څه کال کنه نو ور په نسبت باندې مل مانو ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي بیا
لوسو وای وس ور شو خلک شروع شو
مل مانو مل شروع ده خلک هم خوشاله ده چې کاروبار نه کی خو انتظار خو کوي و یاره مل مره توله ده کنه نو خدا وای خبرې دې رزق اسماني ده
د اوټونه پکې دي دیو جن خلک خبره دي
نو بس دې دیو چې هم د خلک ډېر مصروف لري په دغه اوټونه کې په دې کې کنه
نو واور کې دوه سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه وخت
یاره جوړي راځي سومره ګرمې کې راځي سومره یخنې کې راځي دا د دې جیمې جدا ملمې صحیح ده لکه د ګرمې چې سومره ملمې کنه دومره د جیمې ملمې سی وای
نو دلته به سونه خلک دې سره روزګار سره وبستای
نو یاره ډېر خلک به روزګار دي دلته هم لږه کې څه صدقه نشه ولا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل والا هر سړی یو یو ټوټل کې دوه درې قسم
پکړه دا مرګره ورته نه ستې دن نه کنه په کمر کې دا په د سر دوه خبرې کو کنه دې کم زیږی دې السلام علیکم
و علیکم سلام
سنوم دې کم زی
جی زه هم ملم جبی اوس یو دن کې ام ابو بکر مینوم دې
دلته څه کار کوي دلته چیلې راغلې کنه سب سودا غدا دې
رالو دې چې چکر ورو رو لګو مې لک چې مې وو اسکو په دې ریسټورنټ کې
موسم خدای کنه
موسم خو ماشاءالله ډېر ښکلی موسم
سو ایسه کال وره کم شو دا موسمی بدلونونه دی وای دا غي د وژنه کم شو نو سو تاسو سونه متاثر کړم
بالکل جی بالکل وره ډېر زیاته کم شو ډېر لیټ شو اصل کې دا ټایم چې کم دی نو دا د وره نه دی خو بلکې لیټ شو ډېر زیاته لیټ شو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یار جی ډېر نقصان ورسېږي او لاول بچدل ته کومونو دا ټورست په ډېر زیات راتلل د دې ووري په دغه باندې سکه ووره نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل د الیکشن بګه شروع ده د دې د وجم ټورست دلته ډیر زیات کم راځي
ټیک او ریدونکو ملم جبکی یو او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاش کې ووره کیږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کیږي د سره د لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کم دي او راتلونکو وخت کې چې د محکمې موسمیاتو د اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا ووره کیږي او موسم بچ دی نو د سره نوري خي بزونی کې به بارانم کیږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله پامن
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوک د بیلا بیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت په سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په شمول سوبې په یو شمېر نورو سیمو کې د باران لکېدو سره وچکالي ختمه شوې. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوې باران به تر درې ورځو پورې جاري وي. دوی زیاتوي سږ ژمی په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي چې له وجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. د چارو شنونکو اندېښنه ښایي چې د کم باران کېدو له وجې به د سوبې پر زراعت او هم د بجلی پر پیداوار بد اغېز وشي. تفصیل د پیښور نه غلام غوسرک.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د وېشتمې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفه وقفه سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دنو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی ندی شوي دی که څرنګه چې پخوا به کېدو یا کم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغه سې ندی شوي په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورو نو څه خواشا 1500% چې دی نو په د باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمېدو شي. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه میاشتونو د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی دا غي پهلا وړ زیات شو هغه د وجه چې په کم کور کې و مونږ قتل چې را دوا درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دینه مونږه دا ایزوم کړل شردا اومدغه د انفلوئنزا وایرس د وجه دي اومدغه د وجه په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون مشته نه شاټو دویم چې کم اگر ازي نو دې کې سنس مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلو او دا غي شدت چې کم دي د مخکې نه ډیر زیات کم هو. دریم چې کمی بیماریانې نو پاره کې د دمه بیماران بمون تړل زیات راتل لري خشک هغه د وجه نو چې کم خلکو ته د دمه تکلیفونو هغه بیماران په دې ورځو کې داغو د بیماری ډیر زیات شدت اختیار کړو خو الحمدلله نن نس په ډیر ورځو کې سنس باران نو شو نو امید لرو چې ردا کمی بیماریانې وي کم دا انفلوئنزا سپایک کم راغلی او یا د دمه بیمارانو نو هغه به سره کافی حد پورې گزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمی کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوي په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پیښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمی بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پہلا ځل دا سدې چې په یخنیانو کې په نورن ایریاس کې سنو فال ډیر زیات کم شوه دي نو د دې په دیزل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچې دي هغه ریچارج به هم کمیږي او دا غینه علاوه چې کم دي ډیمونو کې بم او کیمرا رواني نو هایډرو پاور جنریشن بم کم وی اریګیشن د پاره او کمی د اګریکلچر د پاره مطلب حکومت لا په کار دی چې مطلب نور اډیشنل ذخایر د اوبو جوړ کې چې کم مونږ هر کال د سیلاب په شکل کې اوبو ضایع کیږي چې هغه سٹور شي هغه داسې کلونو کې بیا اکارډینګلی یوټیلایز کېدل شي هغه ریزروایر سي د پاره په کار دی چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دی امریکا پرنګ ملکونو کې دی یا چاینا کې دی نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دی ته کلونو کلونو پورې موجود وي خو پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دی هغه د ډیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د 28 نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر 3 ورځو پورې په وقفې سره روان وي، او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
د مشال ریډیو د سېشنبه یعنی هورزه اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو